ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول چې اوس یې د دغه ولایت خلک له خورا ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. آخري بار دا خبره په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده. دې زیاته کړه د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو پر وړاندې نااصولي امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالي ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نااصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. د یوې بریتانیایي ماسې د سروې پر اساس سږکال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزا او تنبایو له طالبانو وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي او تنبایو پرون د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز ته په اشاره وویل چې د ستونزې ته باید مناسب حل لار ولټول شي. د مختار اژانس پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت مسلکي مرستیال داخلي او تنبایو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د خپل هیواد د کلتور او قوانینو پر رڼا کې هڅه کوي چې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی. عمران خان د مې په نهمه د درې ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې. دا سدرړو په دې خبرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو پدې پروګرام کې د گاونډي د حقوقو په اړه ورېدل شي. خو مخکې ترخه یو راپور راخلو. هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولې. دا خبره د هند باندنیو چارو وزیر پرون په نیوی ډیلی کې وی خبري غونډه ته وکړه او ویل چې د دې ټیلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنجشنبه په نوي ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډېرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده دا ده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کیدای شي، افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لویې او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد عصمت الله زازی. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېر زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کله اورو دا په دې مانا چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډېر نږدې وي، یعنې مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شا طرف، نو تقریبا مونږ ویلو چې 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډی په بل گاونډی باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو، یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي. نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي، نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی. که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا مونږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه گاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه گاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه گاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد من اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم
سایه.
بالکل،
ستاسو خبرې په تعیید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سایګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسیږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته. دا متل څخه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سایه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد وسلم په وینا کې معلومیږي چې هم سیدانو زموږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادث ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوئ که چېرته مثلا سرمن کې نه ویستل شي نو تاسو به لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو دا فایل وکړئ او دغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته ویردو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو څه نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته اندک شمیر دی ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه ل خپل حد نه وزي دومره مداخله دی همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه پټنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتانه دی کچیر ته موږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلث وهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د شخصی چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم څخه نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړو چې خپل خپل نه خاصه د ستونزې را مست کول نو یا راوړل نو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې سره شریک شي دا موضوع لګروخانه کړئ
سختی مشکلات کسان رسی گوانڈیان سیاح دی زکه هغه ټول نور خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نه دی اوسې دیوال په دیوال اوسې زموږ ستون څه خبريږي زموږ خاډي او خوشاله څه خبر دي مرزي څه خبر دي هغه پښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څیر نو دا خپل دې پات شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغه د حقوق په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی دی او موږ ته په دې مثلا الله تعالی خوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی زکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بحث چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅای له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه د ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلی ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه ورسره به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده از ما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په شریان کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي مثلا پکراور یا مغربی ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه ته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دهلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کېږي
زیات ډېر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې چې دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبه ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشدان ما په نظر خبر نه ده نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر به دې څه ده نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي د کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وزي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمرینیز کور واخلي یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلي هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې نو دا ما په نظر بهتره ده چې په څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دی یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه وي ورسره نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځل یې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي مثال ځینې وخت نه پیښیږي چې همسایا په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي، همدې خبر مثلا که ډېر امیانه وغږي، مثال کراچۍ راغی، یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راغی، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورغږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي، خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي، کوم اله د خپل کار مشکل پہ حل کړي، هغه نور سبغه چې صحیح سلامت خپل هم سره تسلیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر کینه او د بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي، چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. زما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بېرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوي دي، مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه بډرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرې د همسایه مثال ډېر پاک کې، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره خیر است، دا پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو وویل شي فلانی همسایه داسې دي، باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا مثبت والای د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شان درې کاپي کو، ورسره متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډیپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا یې ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي، یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دلته سلام ورکوه، دلته لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزاره زیات دم سره نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېرته خدای نخواسته که چېرته د ستونزو لامل کېږي دی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیړه وهی هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مالو خی دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی مستقیم دی اما دی هم سایا زوی یا مثلا هغه تک سلام مالو خی دا خپل ګاونډي تک سلام مالو خی دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ یعنې تحفظیندي وکړو او خپل ماشومان پوه کړو هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو د ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوس رکو برباد خورد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو او اول خدا سي غټ شوزه خوشبختانه مسله شوی نه ده چې خدای نه خسته دي موږ څه خدای ازار لیدلې یا د دوی څه قبول لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ نه به ځان اصلاح کوو خپل ستونزه حال کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو چې دا د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې. نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي او حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي یا حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ د شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي او یاد اول نشو یاد نشي مرسته سره کړي دوی موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم په دغه کابل ښار کې یونیورسټیټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانه خوشحاله وو. بل دریم نفر وو هغه سره یم زه ولاړم ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته چې داسې وو داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات به خوشحاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته هم سره کړې ده تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
اولا سانا پانا سا جا ہے پاخر کی زخم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون زخم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون زخم زهیر انسان خجل تر هر از یادشون زخم زهیر انسان